روغتیایی وضعیت په خاطر خپل ټول کنسرتونه او مرکې لغوه کړی دي.
د فرشته جلازې څخه په مننې سره اوس به مله سباون کاکړ څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
دا سلام پړانی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د مالی وزارت وایي د نوي کابل بانک د خصوصي کېدو هڅې پیل شوې دي. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زینن ازادي رادیو ته وویل چې د نوي کابل بانک د خصوصي کېدو مصوبه د افغانستان کابینې لخوا نهایي شوې او ټاکل شوې په نږدې وخت کې داوطلبۍ ته وړاندې کړي.
هر هغه کمپنۍ چې جواز ولري بانکی فعالیتونه مثال تخنیکی و مسلکی وی منظم وی بانکی اعتبار ولری اگر ریپورټیشن یا ایمیج په سیمه کې جوړ وی هغه ته موږ ترجیح ورکو.
شغلی عبدالرحیم زی زیاته کړ چې دا طلبی کمپنی کولای شي د مالی وزارت تر اعلان وروسته دوه میاشتې کې خپل وړاندیزونه دغه وزارت ته وسپاري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونو مسولین وایي چین غواړي د خپل سوداګرۍ لمن له کابل څخه نور ولایتونو ته هم پراخ کړي. د دغه خونو د اماړي کومشر هاشم رسولي ازادي راډیو ته وویل چې چین به په هرات او کندهار ولایتونو کې د وچې میوې د پروسس او د مرمرو د ډبرو په برخه کې پانګونه وکړي. د شاغلي رسولي په خبره سمود مخ کې د چین سفیر کندهار او هرات ولایتونو ته سفر کړی وو څو د چینی شرکتونو لپاره د سوداګرۍ او پانګونې لپاره زمینه برابره کړي. د هرات ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې د برېښنا نشتوالی د دې سبب شوی چې یو شمیر فابریکې خپل کار نه ودروي. د دغه ولایت د سوداګرۍ خونی مرستیال سیروس حلاف ازادي راډیو ته وویل چې د دغه فابریکو له درېدو سره ګڼ شمیر کسان هم بیروزګار شوي دي. د شغلي حلاف په خبره کې حکومت دغه ستونزو ته پاملرنه ونه کړي په دې ولایت کې به نورې فابریکې هم خپل کار نه ودروي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعار سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 35 افغاني او 15 پته پوله، یو یورو 1 افغاني او 10 پوله، یو انګلیسي پوند 8 افغاني او 15 پوله، یو سعودي ریال 10 افغاني، زر ایراني تومان 13 افغاني او 15 پوله او زر پاکستاني کلدار 1413 افغاني.
اقتصادي خبرونه مو له سباون کاکړ څخه واورېدل. تر یوې لنډې دمې وروسته ورځو ځینو نړیوالو سیمه ییزو راپورونو ته.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکا چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد یو نړیوال پوځي هوایي کمپاین مشري کوي، وایي چې په دواړو هیوادونو کې د خپلو پوځي فعالیتونو پر زیاتوالي غور کوي. په دې اړه یو شمېر امریکایي چارواکو څرګندونې کړي چې تفصیلې نوریاس نوري وړاندې کوي.
امریکایي چارواکي وایي چې متحده ایالات سوریه ته د ځانګړو امریکایي ځواکونو او عراق ته د جنگي هلیکپټرو پر استولو غور کوي. یو امریکایي چارواکي له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې سوریه ته په مقعد ډول د محدود شمیر ځانګړو ځواکونو استول یو انتخاب دی. دغه چارواکي چې خپل نوم لخودلو یې ډډه کړي، ویلي چې دغه ځواکونه به د لومړي ځل لپاره د سوریه د منځلارو ځواکونو چې د بشر الاسد رژیم په وړاندې جنګیږي او هم د سوریه اپوزیسیون ته مشوره ورکوي او هم بل امریکایي ځواکونو د هوایي باری په غوښتنو کې مرسته کوي. د راپور له مخې یو بل انتخاب چې واشنگتن پرې غور کوي دا دی چې عراق ته امریکایي اپاچي ډوله پوځي هلیکپټر او هم له دغو هلیکپټرو څخه د استفادې لپاره امریکایي پوځیان واستوي. د راپورونو له مخې د عراق د امنیتي ځواکونو د وړتیا او چې وکولې شي د هیواد لاندې شوي برخې له داعش څخه بیرته ونیسي زیاتېدل هم په دغو اقداماتو کې شامل دي. دغه بحثونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا متحده ایالات تمه کوي چې د سوریې وسلواله پوزیسیون چې د هیواد ملاتړ کوي پر روقه چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو امن مرکز دی فشار زیات کړي. امریکا هم له عراقي ځواکونو غواړي چې رمادي بیرته ونیسي. دغه ښار وسلوالو د روان کال په لومړیو کې لاندې کړی و. یو بل امریکایي چارواکي د خپل نوم نه خودلو په شرط وویل چې یو له وړاندیزونو چې کپراتونکو ورځو کې تایید شي دا دی چې سیمې ته د امریکایي پوځیانو استول به اونۍ یا میاشتې وخت ونیسي. د امریکا دفاع وزارت او سپینې ماڼۍ په دې اړه له خبرو کولو ډډه کړې ده. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د سیشن بی پورز د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په خبرو کې په سوریه او عراق کې د امریکا د پوځي فعالیت زیاتوالي ته اشاره وکړه او ویل
From the skies above, we expect to intensify our air campaign.
موږ په پام کې لرو د حواله لارې خپل بریدونه ډیر کړو. البته د ائتلاف ځواکونو د الوتکو په کارولو سره به د داعش په وړاندې هوایي بریدونه ډیر او زورور شي. د اشن کارت لدی سرګندونو تو ورځې مخکې امریکایي ځانګړو ځواکونو له داعش څخه د یو شمیر برمتو د خلاصون په عملیاتو کې ګډون وکړ. په دغو عملیاتو کې یو امریکایي عسکر ووژل شو. د امریکا متحده ایالاتو د سیشن بی پورز اعلان وکړ چې ښایي ایران ته په سوریه کې د رواني جګړې د پای ته رسولو په هدف کېدونکو خبرو کې د ګډون بلنه ورکړل شي. د امریکا د دفاع وزیر داسې مهال د داعش په وړاندې د هوایي بریدونو د ډیرېدو خبره کوي چې په سوریه کې هم د حکومت او هم د ایراني قوتونو د ملاتړ په هدف د روسیې هوایي بریدونه دوام لري. ایران هم د روسیې په څیر د سوریې د حکومت ملاتړ هیواد دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې تمه کوي چې تهران د دمشق د مهم متحد په توګه په دې غونډه کې ګډون وکړي. د سوریې د بحران د سیاسي حل لارې په هدف د خبرو اترو بل دور به په روانه اونۍ کې د اتریش په پلازمینه اتریش کې ترسره شي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
بیا هم په نړیوال مسالو کې تم کېږو. روسیې په مسکو کې د بهرنیو هیوادونو له سفارتونو غوښتي چې د لویدیځو رسنیو د هغو رپورټونو سند وړاندې کړي چې د روسیې په وینا تور لګوي چې په سوریه کې د روسي الوتکو په بمبارۍ کې ولسي خلک وژل شوي دي. سلطان محمد سرور همدا اوس را سره په سټوډیو کې دی او د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ په استناد د دې رپورټ نور تفصیل اوروي.
فریبا جانې مننه. د روسیې دفاع وزارت پرون وویل چې مرستیال دفاع وزیر اناتولی انتونوف د ترکیې، سعودي عربستان، ناتو او څو لویدیځو هیوادونو پوځي استازو سره په سوریه کې د روسیې ځواکونو د هوایي عملیاتو په هکله د لویدیځو رسنیو د رپورټونو په اړه خبرې وکړې. ښاغلی انتونوف ویلي دي چې په موږ باندې نه یوازې د بشار الاسد د منځلارو مخالفینو د بمباردولو تور لګول کیږي، بلکې په روغتونونو، جماعتونو او ښوونځیو د بمباردمان تور هم لګول کیږي. هغه ویلي دي چې لویدیځ رسنۍ تور لګوي چې د مونږ د بمباردمان په نتیجه کې ولسی خلک مړه شوي دي او مونږ دغه رپورټونه د روسیې ضد تبلیغات ګڼو او ردوي. اناتولی انتونوف وویل چې مونږ د امریکا، برتانیې، فرانسې، جرمني، ایتالیا، سعودي عربستان، ترکیې او ناتو پوځي استازو ته بلنه وکړه چې د شویو بیاناتو په هکله رسمي وضاحت وړاندې کړي یا یې رد کړي. هغه وویل که چیرې د دغو څرګندونو دلایل روسیې ته وړاندې نشي یا دغه څرګندونې رسمان رد نشي، نو مونږ یې د روسیې خلاف د تبلیغاتي جنګ یو برخه ګڼو. ښاغلی انتونوف وویل چې تمه لري د بهرنیو سفارتونو پوځي استازي په څو راتلونکو ورځو کې ده ته ځواب ورکړي. د سوریه د رژیم مخالفینو، څارونکو ډلو او خیریه مؤسسو ټولو د روسي ځواکونو په بمباردمان کې د ولسی خلکو د وژل کېدو رپورټونه ورکړي دي. د سوریه الاصله امریکایانو طبي ټولنې چې په سوریه کې څو کلینیکونه او روغتونونه لري تیر اونۍ وویل چې روسي الوتکو د دوی په روغتونونو او کلینیکونو باندې اته ځلې بریدونه کړي دي. روسی ځواکونو د بشار الاسد رژیم د ملاتړ لپاره د 13 سپتمبر د میاشتې په 10مه په سوریه کې خپل هوایي عملیات پیل کړل. د روسی ځواکونو په دغو بریدونو باندې نه یوازې د ولسی تلفاتو لکبله، بلکې د دې لپاره هم انتقاد کیږي چې نسبت القاعده شبکې او اسلامي دولت ډلو ته چې مسکو وایي دغه عملیات د دوی د ځپلو لپاره پیل کړي دي، اکثر د رژیم هغه منځلاري مخالفین په نښه کوي چې د لویدیځ له ملاتړه برخمن دي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اختکیدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
او دوستانو د معمول سره سم د نن ورځې اونیز پروګرامونه زموږ د اساسي او بشري حقوقو او بل اونیز پروګرامو مخکښ شزه دی چې په دې کې هم له یوې مېرمنې سره امریکا سوي ده خبرې سوي ده. مخکې تر دې چې اونیز پروګرامونو ته ورسو، بیا هم د افغانستان په اړه یو بل مطلب درته لرو چې د تاریخي آبدو په اړه دی. او وروسته بیا اونیز پروګرامونه اوریدلای سي. د سمنګان د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې تاریخي آبدې او لرغونې سیمې طبیعي پیښو له امله د تخریب له ګواښ سره مخامخ دي. دا خبره د سمنګان ولایت اطلاعاتو او کلتور د ریاست مشر فتح الله وافي له ازادي راډیو سره په خبرو کې کړی ده. تفصیل به یې له مجیب رحمان حبیب سي څخه چې له مزار شریف څخه یې په دې اړه راپور جوړ کړی و.
سمنګان د افغانستان په شمال ځون کې یو له هغه ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې پکې لرغونی او تاریخي آثار ډیر موندل کیږي او د افغانستان لرغونی تاریخ هم تر ډیره له همدې موجوده تاریخي شتمنیو څخه منشأ اخلي. اوس مهال په سمنګان ولایت کې موجوده تاریخي آثار او آبدې د طبیعي پیښو له امله د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي. د سمنګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مشر فتح الله وافي وایي چې د تخت رستم لرغونی استوپې د کوکچر هزار سوم تاریخي سیمې او په لسګونه نورې ډبریزې استوپې او تاریخي مغارې د بیپی خلامله متظره شوې دي. وافي وایي چې د دوه کلونو را پدې خوې مرکزی دولت ته د تاریخي سیمه او لرغون او دود محافظت په مقصد وړاندیزونه کړي چې اوس مهال د مرکزی حکومت د پیپمای لامل یا د تاریخي ابدی تر ډیره تخریب شوی او که په موقع سره ورته رسیدګیونی شي په نګیراتون کې به لمن زولاړ شي. د سمنګان د اطلاعات او کلتور ریاست مشر وایي چې د تاریخي سیمه او لرغون ابدو او استوپو د ساتنې په مقصد باید د تاریخي ابداتو د محافظت ځانګړي قطعه رامنځته شوی وایي چې تر دمه دا کار نه دی شوی. دی وایي چې سیمه ییزو زورواکو په حضرت سلطان ولسوالۍ کې د کوکچر حساسوم د لرغونې سیمې په لمنو کې کورونه جوړ کړي دي او مغارې یې کیندلي دي چې په دې کار سره د ژمي پر مهال اوبه به تاریخي آثارو او آبدو ته ورځي او د تخریب سبب به کیږي. بلخوا بیا د سمنګان د والي ویان صدیق عزیزي وایي چې د زورواکو د نفوذ د مخنیوي او همدارنګه د تاریخي آبدو د ساتنې په مقصد یې دوی اونۍ د مخه د کورنیو چارو وزارت ته مکتوب استولی تر څو په دې برخه کې د پولیسو یوه ځانګړې قطعه رامنځته کړي. د والي ویاندوایي د آلمان هیواد په پام کې لري چې د تخت رستم تپې ته ورغلی سړک اسفالت کړي او تر څنګ یې د یادې تاریخي سیمې د محافظت په مقصد د اطلاعات او کلتور ریاست سره مالي مرسته هم ترسره
کړي.
د آلمان هیواد تر دمه دوه ځله سروې ترسره کړې ده دلته او په پلان کې لري چې د تخت رستم شاوخوا حتوي دیوال رامنځته کړي. دوی هم دا برنامه لري چې دلته هوټل کافي شاپ رامنځته کړي او تفریح ځای دلته جوړ کړي او دا مو هم ورسره مطرح کړی ده چې تقریبا 200 متره سړک چې تخت رستم ته ورختمیږي قیر شي. دا په داسې حال کې ده چې هم مهاله په بلخ، غزنی، هرات او بامیان ولایتونو کې هم محلي چارواکي شکایت لري چې د مرکزی حکومت د بې‌پامۍ له امله ګڼ شمېر تاریخي آثار له منځه تللي او یا هم د طبیعي پیښو له امله د تخریب له ګواښ سره مخ دي. مجیب رحمان حبیبزای، آزادۍ رادیو، مزار شریف.
او په دې سره اونیزو پروګرامونو خبرېدو وخت را ورسېد. د ژمنې سره سم لومړی د اساسي او بشري حقونو او وروسته د مخکښو ښځو پروګرام اورېدلی سئ.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مو زسید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د انساني کرامت په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د انتقالي عدالت څنګه مشر رحیم الله رامي دی. رامي صاحب شرغلاست
مننه.
رامي صاحب، کپ دې اړه معلومات راکړي چې د انساني کرامت مفهوم او منظور څه دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ز په سر کې تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د انساني کرامت منظور او هدف دا دی چې انسان د حرمت او درناوی وړ دی او حق لري چې په ټولنه کې په محترمانه ډول ژوند وکړي او هیڅوک حق نه لري چې په خپل گفتار او یا رفتار سره د انسان حیثیت له خطر سره مخ کړي. همدغه راز د مقننه قوا او یا د قانون د تصویب په وخت کې او یا تدوین په وخت کې او یا هم مجریه قوا د قانون د اجرا په وخت کې داسې عمل و نه کړي چې د انسان به حرمتي وسی. هغه په هغه صورت کې چې کله چې قانون وضع کوي په داسې شرایطو کې دا شرایط باید په نظر کې ونیول سي چې د مجرم بې حرمتي ونیسي او د انساني کرامت باید په نظر کې ونیول سي.
رامي صاحب محترم، د انساني کرامت مبنا او اساس څه دی؟
انساني کرامت یو ذاتي کرامت دی د انسان او بل کسبي یا اکتسابي. ذاتي کرامت عبارت له هغه کرامت څخه دی چې انسان د نورو موجوداتو په نسبت لري او هغه هم له عقل څخه د انسان برخمن توب دی، یعنی انسان حق لري او د عقل نعمت څخه برخمن دی نسبت نور موجودات ته. سمون کولای شو دا وایو چې دا یو ذاتی کرامت خالق تعالی لخوا انسان ته ورکړل شوی ده. او یا لکه څنګه چې اسلام په دې مورد باندې ډیر زیات ټینګار په دې کې، په قران کریم کې هم په دې مورد باندې لکه څنګه چې وایي ولقد کرمنا بني آدم، نو دا اساس د انساني کرامت ذاتی اړخ ته اشاره ده. او بل څه دی، د انسان کسبي کرامت دی یا اختیاري کرامت دی. دا په دې مفهوم دی چې انسان د خپلو اختیاري اعمالو په وسیله کولی سي چې دا کرامت ترلاسه کړي. د دا ډول کرامت مقام هم همچنان د قران کریم په دغه آیات شریف کې چې وایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی هر هغه انسان بهتره د خدای تعالی په نزد د خدای تعالی په وړاندې چې هغه تقوا ولري. نو د قران کریم له نظره د انسان چې هر څومره تقوا زیاته وي په هماغه اندازه د ده نزدېوالی او د ده برتري په د خدای تعالی په نزد موجوده ده. نو یو ذاتي او خدادادي، او بل هم انسانان باید په آگاهانه او اختیاري ډول خدای تعالی اوامر په ځای کې او اطاعت وکړي. دا په هغه صورت کې کیږي چې دا د ډول کرامت ته د انسان هغه اختیاري یا کسبی کرامت ویل کیږي. او همدغه راز د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه هم چې د نړیوال اعلامیه هغه مړنۍ ماده ده، هغه په دې مورد باندې هم چې په نړیواله سطح باندې د انساني کرامت لپاره درناوی یو عمده او اساسي اصل دی، په دې مورد باندې هم د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه په لومړۍ ماده کې دې لپاره دا لومړی ماده نیولې ده. په دغه ماده کې داسې راغلی دي چې ټول انسانان آزاد پیدا کیږي او یو ډول حقونه، عزت او کرامت لري. انسانان په عقل او وجدان سمبال شوی او باید یو له بل سره د ورورګلوي پر روحیه. نو دا ټول هغه مسایل دي چې کېدی سي مونږ دیو ته وایو چې د انسان د انساني کرامت لپاره یو بنیاد او اساس دی چې انسانان که چیرته په دغه اصولو باندې عمل وکړي هم د خالق تعالی په نسب باندې برتره ګڼل کیږي، او هم په ټولنه کې به د هر نوع جرم و جنایت، د هر نوع حق تلفي او د هر نوع تبعیض او زور زیاتی مخونی.
ډیره مننه قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګولا وخت در شری
پوهنه
سویمون په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدر من اوریدونکو بیا هم شرغلست. تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازي اوریدلی سي. رامي صاحب، د ورستي پښتني په توګه په اوسني ټولنه کې انساني کرامت څومره تامین شوی دی؟
د موږ تاسو په ټولنه کې د ښځو او ماشومانو په وړاندې همیشه وخت اسی پذیره قشر د ټولنه ده، همیشه وخت او تریخوالی موجود دی. یعنی د دې لپاره سه موږ کوشش دلته په دې ټولنه کې متاسفانه داسې یو فرهنګ حاکم دی چې داسې فکر کیږي چې خزه او یا ماشوم دا یو کمزور انسان دی، نو له دې سره دوګونی چلند کیږي، تاوتریخوالی لاندې راځي او له دوی سره ناوړه چلند. دا واقعا د دوی په روح، پر روان او د دوی پر راتلونکي شخصیت او د دوی په آینده آئندہ باندھے خاص تند معشمانو اڈیر ناوڑا اثر لری بل موضوع سے رازو دی منگو تاسی پٹولا نے کسی اوس موجود ہے اڈیر اگٹ سن زدہ سوالگر سر چال چلان دے نن سبا دا صحیح دے پارا ٹولا نے کہ فخر موجود وی فقیر بوی مگم دے فقیر سرا او دے سوالگر سرا دا سی چال چلان نہ دے پکار سے اگہ دے توہین تو تحقیر سی اول خو پکار دا دے سی لگا سرا دے ہر انسان او ہر وگڑے دے وطن دے خپل وس او توان مطابق مرستو کی ترسو پورے سی دے بدبختی او دے فقر لمن ٹولا سی بلا مسر موضوع تے منگ پٹولا نہ کہ اوس موجود دا بدبختانہ متاسفانہ باید وایم سی د اغه کسانو سره چې معلولیت لري دی وسره اکثرا داسې چلچلن کیږي چې اغه د انساني کرامت برخلاف دی یو انسان چې کله یو عضو د خپل بدن له لاسه ورکوي هغه یو په خپل فزیکی وجود کې د دې نیمګړتیا رامنځته کیږي ولې د دې په شخصیت او د دې په عزت کې هیڅ نه نیمګړتیا نه رامنځته کیږي نو په کار دا دی چې له داسې اشخاصو سره داسې چلچلن دوی حیثیت او عزت تاوان نه رسی هغه ته داسې الفاظ او کلمات استعمالی کی لکه څنګه سي د دې په وجود کې یو کمزورتیا موجوده ده یا کمبوت موجود ده لکه څوک سسترګونه لري نو هغه ته وایي چړون دي یا څوک خپونه لري او هغه ته وایي چې ته ګوډي او یا هم څوک لاسونه لري په هر حال یا کونی یا او هم دغه راز نور هم سي کوم عضو د بدن د انسان لمن زتللی وی هغه تک چیرته تاسو په غنوم باندې خطاب کوی نو دا کاملا د انساني کرامت خلاف یو کار دی او هغوی په دې باندې مایوس کیږي او د هغوی حیثیت او عزت او حرمت ته صدمه رسیږي بل موضوع چې د موږ تاسو په ټولنه کې موجود ده اوس متاسفانه د نشه یي توکو د روغ د کسانو سره هم همدار رقم په همدې ډول باندې چلند لیواز دي چې موږ دې ته کوشش وکړو په ټولنه کې داسې تلاش وسی دغه مشکل ته یو لاره د حل پیدا کړی سي نو د دې په یوز باندې هغه ته توهین او تحقیر کیږي او هغه په داسې ځایونو کې اوسیږي چې کاملا د انسان لپاره د اوسېدو ځایونه نه دي تر پلونو لاندې تر سرکونو تر څنګ تر دیوالونو لاندې په داسې ځایونو کې چې هلته فضله مواد پراته وي دوی هلته اوسیږي او په ټولنه کې یو ډول لیواز د دې چې د هغو لاسنیوی اوسي د هغو سره مرسته اوسي د هغوی د تداوي لپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیول سي نفرت په سترګه کتل کیږي او له هغوی نه د کرکې په سترګه کتل کیږي ورته څوک پوډري وایي څوک ورته نشهیي وایي د انساني کرامت سره په ټکر کې ده او په کار دا دی چې دولت د دغه رقم ستونزو لپاره چې په ټولنه کې موجودې دي او واقعا د دې وطن وګړي ترېنه ضروریږي دې ته نه یوازې داسې د کاغذ پر مخ پالیسی اعلان سی او یا دا وایي چې ځینې مراکز موجود دي او د دې لپاره تداوی کیدونکي دا یا باید وسی په داسې شکل نه په عملي ډګر کې باید د دغه رقم ستونزو د منځه وړلو لپاره اقدامات ترسره سي او دې موضوع ته پای ټکی کېښودل سي
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو په کلامو ملسه
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی دو سوال دارم از میمانه محترمم امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میم بله قهرمان سر قهرمان سر
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سخوا امیده نمانی ندیمانی
د ازادۍ په چپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې
مخکخې خزي
احمد شیبریم السلام علیکم دا اونۍ په پروګرام کې شغله را سره ده دا په اوکراین کې اوسی او د اوکراین په اډیسا شهر کې د هڅه کړې ده چې د افغانانو لپاره یو شونځي جوړ شي ل دې په باور چې دغه شونځي فکر څنګه د ذهن ته ورخلې ده شغل جانی تاسو څنګه دغه ابتکار وکوسی افغانان او افغان کډوال باید په اوکراین کې یو مکتب ولري؟
کله چې ویل تر اخله ما د کله دوران کې ما دلته ولیدل چې ډېر افغانان اوسېږي او د دوی ماشومان چې دوی په پښتو او په فارسي باندې نه پوهېدل لیکل او لوستل خو یې بیخي لرې خبره وه او خبرې چې کولې هم ډېرو ماشومانو ستونزې پکې لرله په روسي باندې غږېدل. نو زما سره دا فکر پیدا شو چې دوی باید په پښتو او فارسي هم خبرې کولی شي ځکه چې دلته دوی هر څومره درسونه لوستلي وای یو وخت به افغانستان ته تلل. نو هلته کتللي وای که دوی نه شو کولی چې خپل نظر افغانانو ته په خپله ژبه باندې وړاندې کړي نو زما په اند ښه خبره به نه وه. نو د دې په خاطر زه مې له خپل پلار سره وغږېدم چې یو افغاني ښوونځي د پرانیستل لپاره دوی هم ورباندې فکر وکړو سره له نورو ملګرو بیا یو افغاني مکتب مو جوړ کړو د دختر په نوم اوس له سلو زیات شاګردان لري او دلته پښتو دري قرآن کریم ترجمه او د عربي ژبې درس ورکول کېږي.
په دې مکتب کې د افغانستان په باره کې ځینې معلومات زده کوونکو ته تاسو نه ورکوي؟
هو ورکوي. یوازې خو موږ غوښتل چې د دې دوه نور مضمونونه هم ولري د افغانستان تاریخ او د افغانستان جغرافیه په نوم، مګر موږ مناسب کتابونه ورته پیدا نه کړل د دې په اړه چې موږ د ماشومان په لاسره ترخیر یعنی موږ کولی شو چې دوی ته دا هر څه په سمه توګه توضیح کړو که جغرافیه ده او که تاریخ دی. بیا موږ له استادانو سره خبرې وکړې دوی تقریبا روزانه د افغانستان تاریخ او جغرافیه په اړه ځینې معلومات راوړي له انټرنیټ او شاګردانو ته وړاندې کوي او د هغې په اړه ورسره خبرې کوي.
په دې ښوونځي کې شغلجان تاسو خپله هم درس ورکوي؟
نه، ولی من هیله وکړه چې زه درس ورکوم، مګر دا چې ما خپل هم په پښتو باندې درس کوم ویلې دی. نو ما فکر وکړ چې شاید زه یو ښه ښوونکی ونه اوسم ځکه زه خپله هم ځینې ستونزې لرم. د دې په خاطر ما د دې بلنه ونه منله زه یو ښوونکی شمه، خو زه ورځم هلته کله کله د شاګردو په استینه هم کله همداسې ورځم دوی ګورم کله چې د پوهنتون نوښتګار هم بیا ورځم له دوی سره خبرې کوم چې نن کېږي.
تاسو پوهنتون ته اشاره وکړه، تاسو خپله څه شی لولئ؟
زه طب لولم.
تاسو چې دا رشته انتخاب کړې ده څه فکر کوئ چې په راتلونکي کې به په افغانستان کې له خلکو سره څه مرسته کوئ؟
کله چې له تده فارغه شوم غواړم چې لاړ شم خوسته هلته. په نظر کې لرم چې په اونۍ کې یوه ورځ خپلې هیوادوالو ته په وړیا توګه دې درملنه وکړم.
شغل جان مننه سه د ازادي راډیو د مخکښ شوزو په پروګرام کې مو برخه را سره وخت.
متاسفم مننه.